سلامونه ستړي مشه افغانستان کې تا مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د ازادي رادیو د خبري مجله هم د شپې کولای شي په رادیو سربیره د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم پښون دی وړه وګوري او اوري په خبرونو کو. د خړونو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی واي په هرات کې زلزله ځپلي له بیرنی عمرستو زیات خپل ژوند ته د سمون ورکولو په برخه کې لاسنیوي درته لري. د پروګرام نن یک شنبه په خپل اکسپانیا په خوندي ټوئیټر لیکلي او بیا خبرداري ورکړې ده چې بودیجه په چټکۍ په خلاصي دود او د شاهزاده په نوم دی وی مېرمنې څرګندونې خبرې کړې دي چې وايي هرڅه یې له لاسه ورکړې دي. د خړو د نړیوال پروګرام په وینا د هغو 15,000 کسانو لډلې یو ده چې د هرات له زلزلې ژوندې پاتې شوي او د دې پروګرام مرستې ترلاسه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا په خپل اکسپانه لیکي چې په هرات کې زلزلو 1,500 کورونه ویجاړ کړي دي او 10,000 وتاتیا کورونه یې سخت زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی واي د هرات زلزله ځپلو سرپناته اړتیا لري. د پروګرام نن په خپل اکسپانه یا په خوني ټوټر لیکلي دي چې ژمی روان دی او هغه هم یو سور ژمی دی او زیاتوي زلزله ځپلي اوبو خوړو او د معیشت په برخو کې نور مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د هرات زلزله ځپلو ته د سرپناه پر اړتیا ټینګار داسې مهال کوي چې په هرات کې د طالبانو سیمیزو چارواکو تیره ونې په یو خرګو ګوټی کې د زلزله ځپلو لپاره د شاوخوا د 2,500 کورونو د جوړولو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې کوخخ کوي چې دغه کورونو د جوړولو چارې لژیم مخکې بشپړ کړي. سبا د شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو افری افغانستان ویبپاڼې ویلې دي چې دغه کمپاین په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو او پلرونو غوښتل شوې دي چې خپل 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند په وړاندې واکسین وکړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزند ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږکال په دې هېواد کې د پولیو یا ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په ننګرهار ولایت پورې تړاو درلود. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تېر شپږو میاشتو کې په لویو لارو او ښارونو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 1,099 تنه مړه شوي او 3,090 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایي عبدالمتین قانین په کابل کې رسنۍ ته ویلي دا شمیر مرګ شو بل په 2,200 ترافیکي پیښو کې وخته ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ترافیکي پیښو لوی لامل د موټر چلوونکو بې پروايي خودلی ده. عبدالمتین قانی هم دا ډول په تیر شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 8,212 جنۍ پیښو د ثبت خبر هم ورکړی او زیاتوي چې له دې پیښو سره په تړاو کې 1,611 شکمن کسان هم نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ته هم تایید کړی چې د دې وزارت د کورنی امنیت عمومي ریاست لخوا د بیلابیلو جرمونو په تور 809 تنه شکمن کسان نیول شوي دي چې له ډلې یې 409 تنه امنیتي منصوبین دي. خو د دې وزارت ویان دا روښانه نه کړی چې دا امنیتي کسان د دوی په کومو ادارو پورې تړاو لري. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزې تړانګه کې ملکیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وایي چې چیرته څوک په شمالي برخه کې پاتې شي هغوی به د روسي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته وچې د اکتوبر پر 8 نیټه پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته د خبرداري د معلوماتي پاڼو د موبایل پیغامونو لاره ورکړل شوې ده. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیری او درنه پوځي تجهیزات یې ځای پر ځای کړي دي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیلو د پوځ ویاند ویل سر لنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي څو خپل پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. او د بوسنیا هرزګووینا په پلازمینه سرایو کې نن په زرګونو کسانو مظاهره وکړه سو د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې له فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا هرزګووینا کې ډیرا فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوې کډوالو یې په رغزی د اسرائیل او د بریدونو د پای تر رسیدو غوښتنه وکړه. د پلازمینه ښاروالي بنیامینا کریج د مظاهره ګډونوالو ته ویل چې پلازمین اوسیدون کو ته په 1990 لسیزه کې په محاصره کې دغه سی اوږد تاریخ تجربه کړی دی او په هیڅ چې کله او به خړنوي وضعیت څرډول وی در راپورونو مخې ورته کوښنی مظاهری د بوسنیا په نورو خرونو کې هم تر سره شوې دي. پسې خبرونه واوریدل لوړاندې درته دا مطلب لرو. وړاندې بر سره په مجله کې واوري چې په هرات کې د زلزله ځپلو وروستي جزئیات څه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ باندې دغې زلزلې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسولی دی. د چې علتونه یې څه دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه ګاونډي پاکستان ته هم ورځو چې له پاکستانه راغلي افغان کډوال اوسمهال په افغانستان کې په کومو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي او ستونزې یې څه دي. وړاندې به یو افغان سره چې له پاکستانه رسون شوی دی خبرې اترې ولرو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په کالیفورنیا کې تر ټولو غټ کدو پیژندل شوی دی. دا چې وزن یې څومره دی په دې به هم جزئیات درته ولرو. او همدارنګه دا چې د پولیو واکسین پیلېږي په افغانستان کې د چې مشخصا کوم ولایتونو کې دا واکسین سبا پیلېږي په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. له سپورت مو هم خبرو ملتیا مغواړم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیام ستړی مشي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای په هرات کې د زلزلې لامل خزي په غیر متناسب ډول غیزمنې شوې دي او دوی ته د مرستو رسولو لپاره ستراتیژي ته اړتیا ده. ورزو اسدالله لودین تالودین صاحب تاسو ستړی مشي په خیر راغلی. که تاسو ته د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د دغه راپور نور جزئیات راکړي چې د هرات د زلزلې ځپلو په اړه کې نور څه راغلي دي.
او دغه راپور چې یو ان وومن په خپل ویبپاڼه خپور کړی په کې لیکل شوی چې د دوی ارزونه کوي چې د اکتوبر تر 18 پورې یعنی تر څو ورځو وړاندې پورې په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شوو بالغو کسانو 85% برخه ښځې جوړوي. همدا ډول د ټپیانو یا د ژوبلو کسانو 60% ښځې یاد شوي دي او ویل شوي هغه کسان چې لا درک دي په هغو کې هم 60% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغیزمنو در 50% خزی یادی کړی او لامل هم دا خودلې چې د زلزلې پر مهال دغه خزی کورونو کې دننه د کورونو په چارو بوختې وي. د یو ان وومن له قوله لدی عمله چې خزی زلزلې زیاتې اغیزمنې کړې دي نو د مرستو لپاره او یا هم د هغوی د لاسنیوي لپاره یوې هر اړخیزې ستراتیژي ته اړتیا ده. خو دا اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې خزی په هغه ډول چې اړینه ده مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي. ځکه د ملګرو ملتونو د خزو اداره وایي خزو ته د مرستو رسول د نارینهو په تذکیرو پورې محدود شوی او په دې توګه لږ احتمال لري چې هر ښځه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګه زیاتوي اغیزمنو ښځو لپاره تر ټولو مهم د سرپنا، روغتیا او اوبو برابرول دي. ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوې په کافي شمېر او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي پکې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خیمو کې د ډیر وخت تیرول په پایله کې د ښځو په وړاندې د فشار لرونکي چاپیریال، ناامن ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د دغه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي. خو تېره اونۍ وویل چې زلزله ځپلو ته یو ښارګوټی جوړیږي. د دغه ښارګوټی چارې هم تېره اونۍ پیل شولې او په خبره یې په دغه ښارګوټی کې به شاوخوا 2500 کورونه جوړیږي چې د زلزلو په وړاندې به یو مقامات هم خوي. او د طالبانو د چارواکو په خبره دغه ښارګوټي چارې به په څو میاشتو کې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې دوی دغه پرله پسې زلزلو چې شمېر یې 4 ښودل شوی دی ویرولي دي او وایي چې پر ښځو او نارینهو سربېره تر ټولو ډېر اغېز د زلزلو رواني اغېز پر ماشومانو باندې محسوس دی. کومو ښځو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي هغوی ویلي چې ماشومان په ویره کې ژوند کوي او د کوره بهر دي. دوی د مرستو او نور لاسنیوي په تمه دي. باید وایم چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې نن وویل چې د هرات په زلزلو کې 21000 کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي او 15000 شاوخوا نور سرسري زیانمن شوي. د هرات د زلزلې د ټولې مرګ ژوبلې کره شمېر هم تر اوسه د طالبانو اړوندو ادارو نه دی خپور کړی. خو د ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په راپورونو کې ویل شوی چې شاوخوا 1.5 زر کسان په دغو زلزلو کې مړه شوي او د 2000 په شاوخوا کې نور هم ټپیان شوي.
ډېر زیاته مدنه کور ودان نصد الله الدین و چې په هرات کې د ملګرو ملتونو د هغې راپور جزئیات راکړل چې دغې زلزلې تر ټولو ډېرې ښځې زیانمنې کړې دي. اوس هم ورځو په همدې ولایت کې پاتې کیږو او د هغو خلکو احوال اخلو چې روستۍ و بادونو او طوفانونو هم زیانمن کړې دي. په دغې راپور کې به ډېر نور جزئیات ګورو.
د زندجان د زلزله ځپلو خیمې، سخت بادونه او سړه هوا. نږدې هر ورځ او شپه دلته سخت بادونه او توپانونه چلیږي. هوا سړه ده. د راپورونو له مخې د سړې هوا له امله تر اوسه یوه ښځه مړه شوې ده. د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي تر ټولو زیات د سرپنا نشتون اندېښمن کړي دي.
تاسو ګوري چې دا خیمه څومره غږ کوي او هوا یې سړه ده. دومره سړه ده چې ژوند پکې نه کېږي. تېره شپه ماشومان تر سهاره چیغې وکړې. دلته هیڅ نشته، نه بخاري او نه هم ژوند، له یخنۍ ورو.
که څه هم ژمی تر اوسه نه دی رارسېدلی، خو د مني سړه هوا هم د دغه کلیوالو ژوند ګواښي. هم دراز د روغتیایي خدماتو، خوراکي توکو او د جامو نشتون د دوی د ژوند پر وړاندې له لویو ستونزو شمېرل کېږي. لکه بیبي جان او کورنۍ چې په دې مرګونې زلزله کې ژوندي پاتې دي، اوس له نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زموږ د ماشومانو پښې لوسي دي، نه کالي لري او نه هم څه د خوړلو لپاره. هیڅ نه لرو، نه د خوړلو لپاره او نه هم د اخیستلو لپاره.
تر اوسه د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بهرنیو او داخلي بنسټونو له دغو زلزله ځپلو سره مرستې کړې دي. د طالبانو حکومت هم ژمنه کړې چې د زلزله ځپلو لپاره به کورونه جوړوي، خو داسې ښکاري چې دلته شوې مرستې د هغه ناورین په مقایسه چې دلته پېښ شوی کمې دي او ښایي ډېرو نورو مرستو ته اړتیا وي. تر څو د ژمي په درشل کې د دې بې کوره شویو خلکو د ژوند ناوړه وضعیت بهتره شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې هرات کې د زلزلو له امله شاوخوا 4500 کورونه ویجاړ شوي دي.
په هرات کې مو د وروستۍ زلزلو له کبله د خلکو ژوند ته د اوښتلو زیانونو په اړه باندې راپور وکتو. اوس هم ورځو ګاونډي پاکستان ته. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې د تېرې شنبې، جمعې او پنجشنبې په ورځو کې له تورخم دروازې تر 9000 ډیرو کورنیو افغانستان ته بیرته راستنی شوي دي. ورځو سنا ککړنه په دې تړاو جزئیات اورو.
ظاهراً پر وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو په هیله شوی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خپره کړل، یوازې د شنبې په ورځ 3109 افغان کډوال د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د شمېرو له مخې د جمعې او پنجشنبې په ورځو له پاکستانه څه باندې 6000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي راستانه شوي کډوال په تورخم دروازې ته څېرمه په جوړ شوي کمپ کې د 4 ورځو لپاره وساتل شي او بیا به خپلو ولایتونو ته واستول شي. دغه وزارت زیاته کړه چې دغه راستانه شوي کډوال د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ او د کډوالۍ نړیوال سازمان ته معرفي کېږي. کوم کډوال چې وروستي ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي، یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرې مجبورۍ راستانه شوي دي. محمد قاسم چې په پاکستان کې موټر چلوه او په دې وروستیو کې له خپلې نه کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته راغلی، موږ سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه یوازې یو اندازه نقدي مرسته ترلاسه کړې او نوره مرسته ورسره نه ده شوې. هغه وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته په کندهار کې د اوسېدو ځای او د کار زمینه برابره کړي څو خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې پاکستان باید د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ټاکل شوي تربل اجل پای ته رسېدو ته لږ وخت پاتې دی، په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال له پاکستانه د دوی د اجباري وتلو په اړه اندېښمن دي. موږ سره په خبرو کې یو شمېر کډوالو او یل د بیکاری او اقتصادي فشارونو تر څنګ په افغانستان کې امنیتي ګواښونو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت له 1,000,000 زیاتو افغانانو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي قانون له جبري ایستلو سره به مخامخ شي. پاکستاني رسنیو بیا ویلي چې د پاکستان حکومت له دې پرېکړې وروسته شاوخوا 2,500 افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او یو شمېر نورو هېوادونو او سازمانونو د پاکستان حکومت ته غوښتي وه چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي، خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرپرست بوختي تېره اونۍ په ټینګار سره وویل چې دوی په دې مسله کې هېڅ ډول جوړجاړی نه کوي. مننه.
سنا کاکړ وچه لا گاونډي پاکستان افغانستان ته بیرته د افغان کډوالو د سنیدو په اړه باندې جزئیات راکړه. په همدې موضوع به تم شو ل پاکستان راستون شوی افغان کډوال برکت الله امجد هم سره په استډیو کې وصل شوی دی. خغلی امجد تاسو ستړي مشي بخیر راغلی. که تاسو ته په پیل کې وای چې تور زکیږي تاسو بیرته افغانستان ته راستون شوی یاست، او اوس مهال د افغانستان په کوم سیمه کې چرته اوسېږي، یو حکومت درته امکانات برابر کړی دی د اوسېدو، که تاسو خپله د خپلوانو په مرسته باندې کوم ځای ځانته پیدا کړی هلته اوسېږي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه د ازادي راډیو د ملګرو انډیوالانو څخه. حکومت خو موږ ته که څه هم داسې هغه تدابیر نه نیولې، موږ چې په تورخم راواړولو هلته د پاکستانیانو برخورد هم موږ سره ډېر خراب و، چې سلوکې موږ سره نه کوو. بیا دلته دې خو روانو دومره روپۍ هم دې حکومت راته را نه کړلې، خو بیا هم زموږ خپلوانو پورې ودان اوس تل حال جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې اوسېږو، چې د کاروبار د نیلم نه ده برابره. بېخي هلته د پاکستان نه موږ سوچ پالوچ را ایستو، ځکه موږ پاکستان لاور کې د رخ کاروبار کوو، او هغه کاروبار زمونږ د څو چې 50,000 باندې دکان اخیستی وو هغه موږ نه په 10,000 باندې واخېست، یعنی په زور یې را ویستو. بیا چې دې خوا موږ را واوښتو نو هغه 10,000 روپۍ مو افغانۍ کړې، هغه نه هېڅ شی هم نه دی جوړ نه. اوس دلته
څومره وخت کېده چې تاسو پاکستان کې اوسېدلی؟
زما خو هلته پیدایښت هم شوی وو، نو کابو شل پنځه کاله کېږي چې موږ هلته اوسېږو.
تاسو ته هغه کارتونه چې دوی ورته د پیوار کارت وایي او ځینې نور اسناد چې هغه افغانان چې په تېرو جګړو کې پاکستان ته تللي وو دوی ته ورکړل شوي دي، چې دوی نه وباسي، د دې اسنادو سره سره تاسو را وویستلی؟
بالکل بالکل، اسناد هم را سره وو، هر سره سره وو، ماجر کارډونه مو، او بیا دې موږ خپل اسنادونه خپل کارډونه را کړو. سره دا هم من کورو والا ډېر ترور کړو، د چا په کورو کې چې پراته وو هغوی موږ ډېر ترور کړو، چې تاسو باید د دې نه ووځئ، که ونه ووځئ ستاسو په سر موږ نیول کېږو.
اوس مهال چې افغانستان ته راغلی یاستئ، یادونه مو که څه هم وکړه چې حکومت درسره مرسته نه ده کړې، بیا مو کومې دولتي ادارې ته مراجعه کړې ده چې تاسو سره مرسته وکړي، یا د کور په برخه کې یا د کار په برخه کې؟
یا تر اوسه پورې خو موږ کوم دولتي ادارې ته مراجعه نه کړې، ځکه موږ لا سم بلد نه یو، او دلته پاس دې دویمه ناحیه کې پراته یو. نو ورو ورو به ګورو که خدای کول چېرته کومه اداره پیدا شي او موږ سره خپل کومک وکړي، زیر راته راکړي، دلته زموږ خپل ځین ورشته اوسېدو.
څومره کورنۍ تاسو سره نورې راغلې دي؟
یار نو حساب ډېر دی، نو موږ چې په کومه ورځ نه راتلو موږ سره د یو ځای داسې وی چې اته کورونه موږ په یو ځای باندې یو ځای راغلي وو، او نور نو تورخم کې خو بے شمار او په سوونو کورونه راغلي دي.
هلته وایي کم جوړ شوی کډوالو ته تاسو هغې کم ته تللي وایي سبت نامې تاسو پکې وکړه که نه؟
نمونه زمونږ ولیکل، نمونه ولیکل، خو نور کم داسې ځای نه وو چې موږ پکې اړولی وو، خو نمونه سبت نامې وکړه، ویل بیا ته ټلیفون کوو، نو بیا موږ ته چا ټلیفون نه دی کړی اوسه پورې.
لنډه ته دا مو وایده چې اوس د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلی او تاسو پیدایښت مامالته شوی دی او افغانستان سره بلد نه یاستئ، له دې وروسته به څه کوئ؟ داسې څه پلان شته ده که نه په همدغې وضعیت کې به پاتې کیږئ؟
نو پلان خو فلحال هېڅ هم نشته، ځکه دلته چې دی د خبره روپو ده، هلته خو کلدارې ډېر روپۍ وي، دلته خو هېڅ شی هم نه جوړېږي، نه کاروبار جوړېږي. نو حکومت نه هم غوښتنه ده چې موږ ته کاروبار برابر کړي، او خدای وکړي چې زندگی مدلته جوړ شي.
ډیره زیاته مننه
او خوشاله به ان شاء الله.
ډیره زیاته مننه کور ودان له پاکستان راستن شوی افغان کډوال برکت الله امجد و چې د خپل ژوند او همدارنګه د چنګ له پاکستانه راوستل شوی دی. موږ سره خپل کیسه شریک کړه. افغانستان کې پاتې کی ګوټکل شوی دی چې سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل شي. د چې په کوم ولایتونو کې پیل کیږي دا کمپاین ورزو او د سپوږمۍ ته ستړي مشي. سپوږمۍ جانب خیر اغلی تاسو ته وایي چې دغه کمپاین به په کوم ولایتونو کې پیل کیږي او څومره ماشومان ته به پکې واکسین کیږي؟
سلامونه فریده جان، تاسو او ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو وویل ټاکل شوی ده چې سبا ته دغه کمپاین پیل شي. دا خبره په یو څه د افغانستان خلاصون بنسټ د یک شنبه په ورځ خپل ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې دا کمپاین به په څوار په سو ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره پیل شي. دا ولایتونه کندوز، تخار، بغلان، کروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ښودل شوي دي. دغه بنسټ له کورنیو وغوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان یې په ګوزن اخته نه شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې له افغانستانه پاکستانه افغانستان ته د کډوالو ستنېدو بهیر هم پیل شوی دی. په پاکستان کې د پولیو ګوزن د مخنیوي پروګرام مخکې ویلي وو چې په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بېلګې تایید کړي دي. د دغه پروګرام مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر، د روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. یو شمېر افغانانو ته د اډه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید پاکستان سره په سرحدي دروازو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین په برخه کې ډېره پاملرنه وشي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې هېڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پېښو، د چاپېریال د مثبتو پېښو، د نښو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې ټولې یې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې شاملې وې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبیده سپوږمۍ و چې دا سبا د کمپاین په اړه باندې چې په افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دا پولیو کمپاین پیل کیږي او په دغې کمپاین کې ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته وي د پولیو ضد واکسین کیږي. هغه ماشومان که چېرې دغه واکسین وانخلي هغوی یې په دایمي فلج اخته کیږي چې تداوی نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې د اسرایلو پوځ پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیې په پلازمېنې او شمېر نور هېوادونو کې لاریونونه هم شوي. تفصیل په دې راپور کې ګورو.
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزې تړنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وی ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سر له نن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 14 نورو مېژځایونو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 مېژځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرلپسې نښتې کېږي. اسرائیل وویل چې تیر شپه په لبنان کې د حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو ویل نږدې 3000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لارون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لارون کوونکو د فلسطین لپاره د ازادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګ د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایټالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شل لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق، یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې غزې ته په رسېدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا نن یک شنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي، ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر له ومه چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې لارې ویجاړوونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یک شنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات مو اوریدل. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل صاحب، له تاسو یو خلن راټوي چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
نن د کرکټ نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوې ده. دا د روان ټورنمنت یو شتمه لوبه ده. لوبه د هندستان او نیوزیلند ترمنځ ده چې دواړو تر دې دمه هیڅ سیالي نه ده بایلله. او د نمرو په جدول کې یو په بل پسې پاولو په دویم مقام کې قرار لري. نیوزیلند نن توپ وهنه کړې ده چې دوی د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 2.3 منډې کړې دي. دوی ته ډیرل میچل سلیزه ووهله چې 3.3 زیاتې منډې وکړي. دغه راز رویندرا هم نیمه سلیزه وهلې ده. په توپ اچونه کې بیا هند ته محمد شمی 15 لوبغاړي وسوځول. هغه ته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې د لوبېدو موقع ورکړل شي. دمګړې هندې لوبډلې د دې هدف په تعقیب خپل توپ وهنه پیل کړې ده چې په 4 کې اتیا منډې کړې دي. او دوه مهم لوبغاړي چې روهیت شرما او شوبمن ګل دي لاسه ورکړې دي. دواړه لوبغاړي فرګسن سوځولې دي. باید ووایو چې سبا د دې نړیوال جام په اترات کې یوه بله مهمه سیالي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ده چې د کابل پر وخت به تر ماسپښین وروسته 1 پیل شي. د افغانستان روزون کې جنتن فراټ
مننه ساحل صاحب چې وخت کم ده. ډیره زیاته مننه چې د افغانستان د سبانې لوبې په اړه مو موږ سره جزئیات شریک کړل. تاسو پته مو اوسئ د ازادي راډیو پر ویب او همدارنګه پر فیسبوک تاسو سره په دې اړه جزئیات شریکوو.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس هم ورزو د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د هغې کدو په اړه باندې چې وزنې په نړۍ کې تر ټولو ډېر دی جزئیات اورو وګورو.
د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې د ډیر وزن لرونکو کدوانو 50 نړیواله سیالي شوه چې پکې د نړۍ تر ټولو لوی او درون کدو 2.2 کیلوګرام یعنی 3 کیلو کم 25 منه ختلې او مالک یې اول انعام ګټلې ده. د مینیسوټا ریاست اوسیدونکی ټریویس ګینګر چې د باغوانۍ استاد دی، دا کدو یې ډیر په خواري لوی کړی دی. نوموړي د کالیفورنیا په هاف مون بے سیمه کې د کدوانو په دې نړیواله سیالۍ کې د برخې اخیستو لپاره په ګاډي کې 3.5 مزل کړی دی.
Yes.
ټریویس د 2020 کال د نړیواله